السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو او ښو اړیکو ته ژمن دی. امیر خان متقی دا خبره د پنجشنبې ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلي شریفي ویلي هیواد یې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي اقتصادي اړیکې پراخې شي. د افغانستان په شمال کې له طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او تاجکستان سره هغه سي نه دي، ځکه چې د 2023 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسلوالې نښتې شوي چې وروسته یوه دوه اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاقي لیږدوو ووژل شول. څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندانو او سندرغاړو په پېښور کې له عالي محکمې سره یو غوښتنلیک شریک کړی دی چې له هغوی غواړي له پاکستانه د دوی د ایستلو مخه ونیسي. په د غوښتنلیک کې افغان سندرغاړو او هنرمندانو ټینګار کړی چې افغانستان ته د دوی بیرته ستنول به د هغوی ژوند او کاروبار له خطر سره مخ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان وکړ او د اسرائیل د صدر اعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه. دوی وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل دی هیله مند دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشتې یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ له امریکا تر ستنېدو مخکې وویل ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لار هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه د ایران سره هر راست توافق ته بدبینه ده. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې د جمعې پر ورځ استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحده اماراتو سره او هالند د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. د پنجشنبې د ورځې په لوبو کې ایټالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړۍ بریا وه. د پنجشنبې پر ورځ په بله لوبه کې سریلانکا، عمان او هندوستان هم نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه توب پیل شوی چې پای لوبه د مارچ په 8 ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه ګروپي لوبې لا پاتې دي چې یوه یې له متحده عرب اماراتو او بله یې له کاناډا سره ده، خو سوپر ایټ یا توغره پړاو ته د وتلو چانس ډیر کم شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو سکونکو هیله د چروغ او جوړ وي استبخ به مهم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاس تویم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو. هیله د چې د لوست اخرنی شی به سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ او تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یو بد پیښې، کېدای سي یو ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالي احساس وکړو، کېدای سي یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم داسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومدار خبره ده چې موږ به خوشحاله. نو همدغه ښه حالات، ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل مادي لحاظه تاسو شه حالت لري دغه حالت دې سبب کیږي چې موږ به هم خوشاله اوسو. نو دغه حالت موږ د خوشي احساسات لپاره ځینې نور عوامل چې موږ احساسات لپاره هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، مثلا کبد پیشوی موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر مې ستکیږي، کچې چې شو سي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو د دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو د طبيع غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو د دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوي د طبيع خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شړول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو، یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري، یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي. یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي، شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼې ګڼې د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځنګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي، مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم موږ احساسات راپاروي، مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پېښه رامنځته شوه، د یو وضعیت سره مخامخ شو، یا کوم عوامل چې رامنځته شوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو د خبرګونونه وای. چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل اوسي، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګونه نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه خبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چیګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصه په وخت کې چیغه وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چیغه وهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصه په وخت کې ښکارا کوو. د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې ورسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې جړا کول، د چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلوو نه، قضاوت کوو یا نه، خفه یو او ژاړو. دا هم هغه سمدستي غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرونه دغه عکس العملونه چې دي دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندیږي. یعنې په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دا هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندیږي. مثلا په یو بحث کې درامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، پارامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ یعنی لنډمهاله ځان د دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلومو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځي د دې چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کوم ستونزه سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته یې بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بل فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکه مو غشتل کیږي، ژر کچیری په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو ورسته کچیری موږ فکر وکړو شاید وکولای شو شخص عمل ښکاره کو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې شکیږي، نور هم غشتل کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزه په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزه په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینه یې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. کچیره ناسم خبرګون ښکارا کو پر تر فکر کول سخه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې نو بیا دلته دی چې منفی تاثیرات رامنځته کوي د محرکات او خبرګونونه مثلا زموږ اړیکې خرابېږي بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکارا کو د سبب کیږي اړیکې مو خراب سي او له منځه ولاړ سي د فشار کچه نور هم زیاتیږي رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتیږي شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتیږي نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو تاسې په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي ورپسې د عکس العملونو کې تاسې یو څه ځنډ وکړئ سمدستي تاسې پرېکړه مه کوئ تصمیم ونیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ ژور تنفس واخلئ بدن مو آرامه کړئ ذهن مو آرام کړئ بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا غبرګون ښکاره کړئ د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ ورزش وکړئ د طبیعت سره اړیکه ونیسئ د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ نو په دې صورت کې تاسې کولای سئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم دلو مهربان رب سپیڅلی نامه السلام علیکم هیله مومنې درنو سکون کو هیله د چرغه جوړ بیاست او وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نورو زل اوسه شر اخلاص تویم هیله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوس سره خرني شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځ د دغه پزره پوری مزات څخه تاسو ګټه واخلي درنو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و احساساتو په جندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځ درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق نو د نن ورځ په درس کې به موږ تاسې د احساساتو نومولو پیژنو دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کو همدغه پروسه چې په لومړی قدم کې موږ تاسو خپل احساسات پیژنو او پس خپل احساسات تعریف کو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په ماغه شکل سره هغه احساس بیان کو دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي مخکې له مخکې موږ په دې باندې په هیڅ چې کوم پیښې زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کی شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیوړی کولای سو تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ کچېره د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخستل سي مګر تاسو نظر ته کوم خاصه پاملرنه ونه سي یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي تاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خستل سي نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر ډیر د ناامیدی یا ناهیلی هم به ارزښتې احساس وکړئ انسان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسې نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسې خپل احساسات وپېژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غصه یم، نو تاسې به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنې د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسې خپل غصه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ یا ځان ډېر بې ارزښته احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسې کولی سئ چې ځکه تاسې خپل احساسات پېژندلي دي، تاسې پوهیږئ چې تاسې په قهر کې یاست، نو دلته تاسې دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي، که چیرې البته تاسې خپل احساسات پېژندلي اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري. نو دلته دی چې تاسې نسي کولای چې یو غلط غبرګون وشوي، تاسې باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسې منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان ارامه کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسې خپل احساسات ونه پېژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسې په خپل وجود کې دننه نور هم تنشونه رامنځته سي، نور هم خلاګانې ستاسې په وجود کې رامنځته سي او تاسې نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کړئ، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسې کولی سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنۍ چارې په ښه ډول سره مخته یوسي او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. راځو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي. تر هر څه مخکې تاسې خپل ځان ښه پېژندلی سي. د احساساتو نومول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپېژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه ښه وپېژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسې ډېر په قهر یاست، تاسې پوهیږئ چې دغه که چیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې تاسې وپوهیږئ چې ستاسې نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کېږي، نو دلته دی چې تاسې خپل احساساتو ته متوجه کېږئ چې تاسې د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسې خپل احساس دلته وپېژنئ، هغه کنټرول کوي، نو تاسې کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ او دلته دی چې بیا تاسې خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نومول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کړو. یعنی که چیرې تاسې خپل احساسات وپېژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او وکولای سي دا مهارت ولري چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړي، نو تاسې خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي، خپل حالت ورته تشریح کوي، دلته ستاسو ترمنځ یو ښه اړیکه رامنځته کیږي. نو ځکه د احساساتو د نومولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسې اړیکې د نورو سره شکوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسې کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځو دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسې د خپل احساس د پېژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې احساسوي. خپل احساس یا کله چې تاسې په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسې خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکړئ، هغه ته وخت ورکړئ. وروسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکي نشي هم مجویل چې د احساساتو څرګندونه کوي، مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی، دغه حالاتو ته هم متوجه اوسئ. خپل دغه احساسات وپېژنئ او دې ته وخت واخلئ. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي، نو تاسې هیڅ احساس صرف نظر کوئ، مهر یو ته وخت ورکي او هر یو ته تاسو پاملرنه وکي. خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کړئ. مثلا تاسو څنګه احساس لري هغه سه باندې، که چیرې خوښ یاست نو د خوشحالۍ د بریا احساس یا داسې نور نومونه ورکړئ. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لري، هغه مثلا کیدای سي ناهیلي، یوازیتوب یا نور دلایل ولري، تاسو همدغه دلایل چې تاسو خپل د خفګان د احساس لپاره لري هغه په هغه نومونو سره یاد کړئ. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست نو د ناراحتۍ، د خشم یا قهر نوم ورکړئ. که چیرې ویرېدلی یاست نو ویره، اندېښنه یا بې اعتمادي دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکړئ. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه او محبت نوم ورکړئ، نو خپل احساسات د نومونو په مرسته سره هم تاسو کولای سئ تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنئ. کله چې تاسو کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري، تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي یا ډېره غوسه. همدغه نومول یعنی همدا دی چې تاسو په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفه یاست، ډیر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سې نوم ورکړئ، هغه سې درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سې بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر یو کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپلو نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت یې په نظر کې ونیسئ، درجه یې په نظر کې ونیسئ، نوم یې په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې ستاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفګان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیچا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کړو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالی دی. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني ارامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درکړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوي. یعنی هغه ډیر منفي حد پورې تاسو نه رسوي. هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوي، نو دلته دی چې ستاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول. کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای سي. ذهني روغتیا. د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا. د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس، خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. که چیرې موږ ونه سو کولای چې خپل احساساتو ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي. که چیرې خپل احساسات درک نه کړو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کېږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مو راکموو، اړیکې مو خرابېږي، نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکړو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبور کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک کول یا ځینې نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. در نن زده کوونکو په پای کې تاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یاست، کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلوده. په پایله کې دا ولیکئ چې تاسو خبرګون ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د آزادی میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبی کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. لکه غلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی وم. بوی تلم ښوونځي ته چې هغه کابل کچلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دیشان و سرمین از مو کورنهی که موجود و او لومری زل پارا خون مخ کل اغیر بغدادی قایده سر پایل کرده از سل کور و سل جماعت و روست خو انزایی و ده بس ده جوان سفر بود وست ده غده ده زکر چا خبر اتش بیت و او یا برید کیو او ده که خیر دیر سره تودی راغ لینو.
په کوم ځای کې وزیږیدای او کوم کال؟
زه زیږیدلای په کابل کې. ما د کابل په چاګي کې گزارګاه پلتر ورڅیر ما او کلی د شکلا خان کلا حالته زیږیدلای. ما خو یو درې یا څلور کال وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاګي ده،
هغه هم د کابل چاګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه دری کیلومتر پاس پروت ده در کلی چې موږ نور ټول از نور ماشومتوب و تاند زوانی و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تیر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن سمه درته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زیږیدلی یم چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا یې زه راسکرۍ ته بونیزي چې لکه د چا خبره پاخه سي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته م کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه لاودین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زیږیدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډه وایم، زه شپږ کاله په علاوالدین تجربوي ښوونځي کې وم شپږم نه خلاص شوم نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارلمان کې وه هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم. له کونجه سلیما مور و پلار راغلي وو او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه رازده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل مهند صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر د سور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم. او دولسم نه چې خلاص شومه په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې.
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستو ما اتلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پېشلدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو کې دینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نور هم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته حالت از چلور دری چی دی چی یا دادل ده بلا صدمرده ده بلا توکرک ده بلا خچه در هر دره زان جلا اتن لری ده حرکات و ده اغسندری چی دوی اتن پیجریان که وایی ده دیو تاثیرات و او راغلو ده ادبیات و مسئله تا اغا ده نه نه پا کور که لمان مشران لالا لالاگان چی و دی آقوی تاثیر پا ما دیر و
اتسوک که نوم وخلی لطفا آوریدون کتا
زموگا مشر لالا زما البته اولین اون کی چی و پا کور که مور و پلار و چلا که اونه کولا دیخو می سواد ندر لوت و پلار می دیر زلی تنگار کوا و مکتبی خودل خوب معملی دول زموگا لمرانهی نه یوازه زما بلکه ده پولی کورانه او بیالا ده پول کلی ده مراد خان ده ماشمان و استاد زموگ مشر لالا محمد ظریف بهاندو ده خلق با ده کلی ماشمان براتوه ده موگ کورس ده ماسکین لخوا یا ولو یا برنده و دام و ده پسر با ماشمان که ناستل او ده مالالا و درس ورکاو لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خدای دې غریب کړ احمد کی وفات شوې ده او لغنه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکټر صاحب لطیف بهاند و دائم به یې هڅول ما چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغه سې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کو او پاتې ډېر خوند راکو بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل ک په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څیړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې؟
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره وو نه خېسته کې ما که په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده. یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمار نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت را ځي پس دغه دایراتۍ کلا چې را ځي لاندې دغه شنه ډنډ ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا دریش په مخ کې له واده مونږ یو لاس پینځه لاس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د مونږ یو هم سنفای هلته څه خپلوي وه او له غجه مونږ دوی ته ورا راوستې وه. هلته ما ډېرې سندرې واورېدې. البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم. دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات و. بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې. خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما لنډه یو کار کاوه لنډه به مې اورېدلې دا به مې ټولولې. خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل. خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خود. ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یم ما تر اوسه 50 د لنډیو ټولې کړي او خبرې کړې دي. نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه په د پلانګیو په اول کتاب کې چې ما د تخپری کړی هلته ما ډیر فشار په تیرنی ده برخه راوستای ده د لړدی ټول هغه ټول کې ټول کې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستان د باندې چاپ شوی دی او ماته معلومه وي هغه ټول معرفي کړی دی او وسم چې څه یې ورته د لړدی ټول را پیدا شي په شکل د اشکال پیدا کوم او په غیر څه لیکم او بیلګې تر اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په اخر کې زه هغه نوی لړدی چې را ټول شوی هغه مور ږدم په هر کتاب کې زه 2000 لړدی زدم پنځه ټولګې ما خبرې کړې اوسم او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډیر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم ته ده ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دي وي لونګ دي وي نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهاند صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته وایست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي ولیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسېنه فارغ شوم د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تېر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې اصل وان څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څرقم چون چې ته تم سه او سره اروپا ته ورسید. دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولي کړه دغه نوم د لارو کې لارو یم. دا کتاب چې اوس یې له قومندان ډیر شوی دی هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته ویلې چې تاسې قافیوال شعر نسئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه، البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې. دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه، یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده، په آنلاین بڼه پیدا کیږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نور داسې د ما شاعري ګډه وډه ده، خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه. دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپی دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړي دي. کوریدونکو ته وایاست لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمیر څو ته رسیږي؟
شمیر بیا د کوم بیوګرافي چې ما مختلف ویبسایټونو خبره کړې زخه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده. او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به د ټول فتوا وایم، خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې سي داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرستی د څوک په دفاع کوي. نو دا مهم ما ته پوه دي، البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده، دا مهم نه ده. او هغه دي په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې پی وکړي. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړي ټولګې راوړي دي. دغه آنلاین کړو سبلیکونه دا دي، ما د شیری کړو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې لمده کې نه راټولې کړم مورې مننه چې دې دې کړم. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم کې کول زه کور کې نه یم ور مراله. دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زه باید تاسو ته کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړي. تاسو دې هم د روس ادلیک د لاندې یو مسټول ستونزې چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لاندې زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی. او دا درې ټولګي خبرې سوي، درې ټولګي دا چې دی آغا جلا دي چې مثلا یو ټولګي کرونا ته وقف شوی ده او یو کرو چې هغه ته نوان ورکړی کرونا ای لنده، او یو ټولګي دا څو کال مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې لړۍ وسم روانه ده چې مهاجرین را ایستل. دغه چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کنسیویډي هغه نشو یاره ټول کړی دی او کتابي باندې ور کړی دا یو موږ یې تعظیم دی واو د نام نوې نسل روزنه. او دا څه نور هغه دی د نه مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقالې د نوې نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی، بل بلته د تللو یادونه د دوارو لړیو درې درې ټوکا چاپ دی او تلرم ټوکې کار روان دی په ژوندې یادونه کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندې فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دی یا د استادان می دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوی نسل د دوی آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغو باندې مې لیکلي او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان و یا مې د عبدالدوره خلک و یا ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي دا چې نور د شان کولای شي چې البته یو پیښه نه وي هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې نور مې ورکړې د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغړلې
ډیر زیاته مننه خغلې بهاند د پنځه شپته یا و شپته کلونو فعالیت ژوند او ادبي تخلیق د دې سپړنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کده د مرکه په پای کې خغلې بهاند خپل یو شعر هم راتو وایاس چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو
ربا د زبر شعر دا پیدا کړم ار راځه دا شعر بل یاد د فوا موسی را پیاس را فرخنده چې کله هو جل او وی وس وځه ولا غیر ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ نه درسی کنه دا غدی وژنی می وهینه سوځوی می لا سوالای نشي
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې تر بلې مرکه د خدای خدي وي
د ازادۍ ملما